تغییرات عجیب زنجیروار دومینیوار از تغییرات اقلیمی و خشکسالی از کشوری مثل ایران یا افغانستان میره به اروپا میرسه. این نمونه ای از این اتفاقاتی که میبینین، مثلا از یه قریحه شروع میشه به قول شما و تاثیرش رو در یک کشور اروپایی میبینین.
جالب است. و چون فرصت ما اندک است جناب سدید، گام بعدی چیست؟ چی خواهد شد در آینده دور و نزدیک؟
ببینید، چند روزی که من جلسات کاپ 28 تعقیب میکنم، زیاد امیدواری ها نیست که ما به این خوشبین باشیم که کشورها واقعا یک اقدام دراماتیک انجام میدن و مصرف گازهای گلخانه‌ایشان کاهش میدن. چیزی که گفتم میشه که اگر بخواین اما 1.5 درجه را نگه دارن، باید 60% گازهای گلخانه‌ایشان تا سال 2035 حتی باید کاهش بدن. و این بر وضع کشورها اصلا فعلا قابل قبول نیست. شما عربستان سعودی را دیروز ما بیانیش شنیدم که گفتن ما اصلا امکان نداره که ما بتانیم مثلا صادرات نفت خدا یا اصلا تولید نفت در کشور خود پایین بیاریم. اونا میگن خب تکنولوژی را بهتر بسازین که نفت بتانه به صورت مؤثرش استفاده شه. بنان هر کشور در حقیقت یک نوع عذر پیش میکنه از این که ما نمیتونیم به این تعهدات پابند باشیم، یا حداقل تعهدات بیشتر کنیم. ما تعهدات که قبلا کردیم پابند هستیم، اما تعهدات بیشتر کردن نمیتونیم. به این دلیل است که تا یک کاهش فاحش در تولید گازهای گلخانه‌ای در دنیا وجود به وجود نبیاید، متاسفانه زمین گرمتر شده میره و این چیزی که ما 1.5 2 درجه میگیم یه اوسط جهانی است. در حالی که افغانستان اگر ما مثال بتیم حداقل بیشتر از 2.5 درجه گرمتر شده به صورت اوسط در سال، و تابستان ها تا 6 درجه بلندتر از اوسط تابستان برای افغانستان است. بنابراین این تاثیرات مخرب بر زراعت داره. افزایش درجه حرارت 1 درجه، افزایش درجه حرارت به این معناسته که بخارات آب در هوا 7% بخارات اضافی آب در هوا باقی میمانه و این باعث میشه که سیلاب های بسیار مدهش و بارندگی بسیار شدید در یک نقطه زمین رخ بده، در حالی که قسمت های دیگر زمین از خشکسالی های دوامدار و شدید رنج خواهد بود. بنان متاسفانه ای کوپ هنوز به یک هفتهش باقی مانده، هنوز زیاد امیدواری ها نیست. اما چیزی که امیدواری است ای است که انرژی های تجدیدپذیر هم ارزان شده میرن، افت پیدا میشن و هم قابل خرید برای جوامع مثل افغانستان شده میرن. سولار پنل ها یا همون پنل های آفتابی در حقیقت آل فعلا به مراتب ارزان تر است. بنان جهان چانس های زیاد داره. امیدوار هستم که سیاست مدارا در این خصوص به مو تعهدات رسیده باشن یا به مو عقیده رسیده باشن که کاهش گازهای گلخانه‌ای بسیار مهم است و تغییرات اقلیم واقعا کشنده است.
دکتر نجیب الله سدید، کارشناس امور آب و شهریار سیامی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، رادیو اروپا آزاد، خیلی ممنون از حضور شما و تشکر از شما که تا این دم مثلث را دیدید.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څارونکو د سید شنواری سلامونه ومنه. دا زلوه مورس کی خبرې کې چې چین تر لوتکو هم چټک ترینونه نراباسي. پاکستان ته د وسلوالو ډلو د لا بلا کېدو په اړه د جنرال سمی سادات سرګندونی یو کال کې د شپږ سوه بلوڅانو د تریتم کېدو او د شپېتو نورو د وژل کېدو، د کډوالو اړوند د پاکستان پر پالیسیو د ملال یوسفزی نیوکې او نور ډېر څه به راسره وګورئ. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د سیاسي تودو موضوعاتو سر ټکی. د جمهوریت او امارت په څلورو چارواکو امریکایي بندیزونه. امریکا په یو جالب اقدام کې د ولسي جرګې په پخواني رئیس او د هغه په زوی د دوی په قراردادونو کې د فساد او دوو طالب چارواکو باندې د نجونو د دښمنۍ په تور بندیزونه لګولي.
په دومره لویه کچه غلاوي نړیوالو په خپلو سترګو لیدلې دي او په دې تړاو اندېښنه دي. زما په نظر هر مفسد د بشري حقونو ناقص.
پاکستان نه د 500,000 افغان کډوالو جبري اخراج. طالبان وای 200,000 نمرې زمکه ورکو. ملګری ملتونه وای 90% کډوال که سرپناه پیدا نکړي خو نړۍ جمع به څلا څل یوسي.
جبران یې راایستلی په وچ زور که ده دانه وای راسره کړي زما د بچیانو رسک نه پاتې کېدو. ګور اوس ما شاید هلته اوس پنجګور کې پاتې ده، څونه د کوچې څه څونه اخواته دي، خو ډېر اخوا تقریبا 100 کیلومتره اخواته دي. دا ټول موش پاتې دي، خو دغه جبر ظلم څه ته وای.
د دوهې فورم کې افغان جنو ته حق غوښتنه. د امریکا استازي ویلي طالبان د نجونو په تعلیم رسمیت نشي اخیسته. افغان خزو بیا امریکا ملامت کړی چې دا وضعیت پرې راوسته ده.
په داسې وضعیت کې د افغانستان لپاره چې د هر کانفرنس د افغانستان لپاره په ټولنه هر اجازه استاین وایي خو مهمه ده هم دا چې دا کار د چا لپاره پته کې اره هغه د سفر لپاره پته کې چې وګورئ په واقعي معنا د افغان خزو په ځانګړې ډول نو ټول وزګان ده یو پاتې وو اره د سکسان چې وګورئ په واقعي معنا د افغان نجونو لږه مړ کې
او تر وګد ځنګ روسته د افغانستان اړوند د بایدن خاموشی ماتونه وای افغانستان له شاوخوا څارو انګیرنې دي چې سیمه کې د افغانستان اړوند بیا څه روان دي. طالبانو کم تر کمه په دې اړه د ګلبدین حکمتیار انګیرنې رد کړي
او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوحې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې موږ ته ورکړی
دوهی د توافقاتو په اساس باید دوی یو اساسي شرط د مشمول پت جوړېدو او یو تعداد نور مسایل لکه د ښځو حقوق د ښځو مکتبونه تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځه وړاند دا ټول هغه مسایل دي چې بینالمللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي.
بیا هم خراغ لاست د امریکا د مالی وزارت لخوا د تیر ونې په سر او منځ کې د طالبانو د حکومت او د تیر جمهوریت په څلور مهمو کسانو بندیزونه لګول شوی. د امریکا مالی وزارت وایي د پخوانی ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی او د هغه زوی اجمل رحمانی د بګرام او بهرنیو ځواکونو نورو اډو په قراردادونو او همدارز افغان ځواکونو ته د اړتیا او رسولو په تړونونو کې میلیونونه ډالر فساد او اختلاس کړی دی. د امریکا د مالی وزارت وایي دغه بندیزونه د رحماني په ټولي کورنۍ د تطبیق وړ دي ځکه د وزارت په وینا د رحماني کورنۍ د خپلو شرکتونو له لارې د فساد پیچلي طرحې په لاره اچولې وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو ورځې وړاندې هم د امریکا مالی وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر وزیر خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو ځپلو په تور بندیزونه ولګول. امریکا او اروپایي ټولنې وروستۍ دریو کالو کې په ګڼو نورو طالب مشرانو هم بندیزونه لګولي او ځینې لاوار د مخه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې موجود دي.
د بشري حقوقو ناقضین او مفسدین د افغان ستونزې اصلي عامل دي. د مفسدینو په وړاندې د بندیزونو ستاینه کوو او غوښتنه مو ده چې دا بندیزونه د لا پراخ شي ځکه چې دا د افغان ولس غوښتنه ده. د ناقضینو محاکمه کول د قربانیانو لومړی حق او د عدالت اساس ګڼل کی چې له عدالت پرته تلپاتې سوله او هوساینه په یو ټولنه کې ناممکن ګڼل کی. متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې هیوادونه مفسدینو او ناقضینو ته د خوندیتوب زالې دي. له نړیوالو مو غوښتنه ده چې د مفسدینو او غاصبینو او د بشري حقوقو ناقضینو سره دي د حساب ورکولو په برخه کې کوټل اقدامات ترلاسه کړي.
او یو شمیر افغان سیاستوالو بیا د ایران د خارجه وزیر امیر عبداللهیان د هغو سرګندونو پر وړاندې تون غبرګونونه ښودلي چې وایي د طالبانو ډله داعش سره فرق لري او دا ډله د افغانستان د واقعیتونو یوه برخه ده. امیر عبداللهیان چیرې ونی وویل دا باید ومنل شي چې طالبان د افغانستان واقعیت دی او دا ډله اوس مهال د داعش او نورو ترهګرو پر ضد جنګیږي.
طالبان داعش نیست، طالبان بخشی از واقعیت افغانستانه.
دې خبرو ته په غبرګون د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي د افغانستان طالبان او د ایران خوندان په خپل منځ کې هیڅ توپیر نه سره لري. ښاغلي نبیل پر خپل اکسپانډ زیاته کړي کوتر د کوتر او باز له باز سره بڼې لګي او د اخوندانو او طالبانو نه د فکری جلاوالي تمه هم باید ونشي. د حامد کرزي د وخت د ارګ رئیس دفتر عبدالکریم خورم بیا ویلي بهرني ډیپلوماټان باید د افغانستان خاص وضعیت ته په پام له خپلو الفاظ او خلو سره احتیاط وکړي. هغه په لبنان کې د ایران مداخلو ته په اشاره ویلي طالبان د پښتنو استازي نه دي او افغانستان څخه باید د لبنان د جوړولو هڅه ونه شي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار ډاکټر سپنتا هم ویلي طالبان او د ایران اوسنی اخوندان چې مجاهدین خلق بولي د افغانستان او ایران ترخه واقعیتونه دي. هغه ټینګار کړی چې افغانستان باید له طالبانو خلاص شي خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر بیا دغو څرګندونو ته په اشاره ویلي طالبان تر دې د خلکو تورانونکي معرفي شوي وو خو اوس نړۍ ته ثابته کړه چې دوی د هیواد اصلي رغونکي دي. او قطر سره ونې د جګړه ځپلو هیوادونو د وضعیت خصوصا د افغانستان د نجونو او مېرمنو د حقونو اړوند د دوهې نړیوال فورم کوربو. دی کانفرنس ته د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د خزو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړي او خبرداري ورکړه چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د خونځې په پرانستلو نشي ادي کېدای. که څه هم طالب چارواکو مخکې ویلو چې امریکا او نړۍ ورته د رسمیت لپاره د نجونو زده کړې پلمه کړي دي، خو اغلی امیری ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې موضوع کوم ساده چک نه ده چې د نجونو د زده کړو اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دی غونډه کې چې طالبان نو حاضر پاړی اغلی امیری ویلي طالبان قطن د نجونو او ښځو د کار، تعلیم او داسې مسایلو پر سر له افغان ښځو او افغان استازو سره له ناستې ډډه کوي. هغې زیاته کړې ده امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداری ورکړی چې تر څو د ښځو او نجونو د کار او زده کړو او د نورو بشري حقونو درناوی ونه کړي امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخته نشي تللی. په دې غونډه کې د افغانستان د پرځېدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرستې رنګینی حمیدی په نړیوالې ټولنې په راس کې په امریکا کلکه نیوکه وکړه چې پوره درې کاله یې په همدې دوحه کې د افغان جمهوري نظام د استازیو له حضور پرته له طالبانو سره خبرې وکړي او بالاخره د دې په خبره د جمهوري نظام ستنې یو په یو ماتې شوې.
مهمه ده هم ده چې دا غږ د چا لخوا راپورته کېږي. ایا دا غږ د داسې کس لخوا راپورته کېږي چې هغوی په واقعي معنا د افغانو ښځو په ځانګړې توګه کې ټول نورو ټولې موضوعګانې را یو خواته کړو؟ ایا داسې کسان دي چې هغوی په واقعي معنا د افغانو نجونو له غمه مړې دي؟ او یا هم دا غږ د هغه کسانو لخوا راپورته کېږي چې دوی پخپله په بهر کې میشي، د دوی ماشومان د بهر د بهترینو اسانتیاو د پوهنتونونو د ښوونځیو نه برخمن دي، خو هغوی په افغانستان کې دننه اوسېدونکو کسانو لپاره مدرسې غواړي. نو دا موضوع هم ډیره مهمه ده، خو په هر صورت موږ ته د دې غږ جګېدل مهم دي. مهمه دا هم ده چې دا غږ د داسې کسانو لخوا جګ شي چې هغه په مؤثره توګه د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د نجونو په ګټه اوسي، نه ده چې په تاوان یې اوسي.
بلخوا د امریکا ولسمشر تر اوږده ځنډ وروسته د افغانستان په تړاو نظر څرګند کړی او د دې هیواد کانګرس ته استولي لیک کې ویلي په سیمه کې میشت امریکایي ځواکونه لا هم له افغانستان څخه احتمالي ګواښونه تر څار لاندې ساتي او پر وخت د هر ډول ګواښ ځواب ته چمتو دي. بایدن داسې مهال یادې څرګندونې کړي چې عین حال کې یو ځانګړي امریکایي پلاوی اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بحثونه کړي او د پاکستان د پوځ مشر هم د دغه پلاوی له بحثونو سمدستي وروسته د افغانستان اړوند بحثونو لپاره امریکا ته تللی. خو تر هر څه لومړی د جو بایدن څرګندونو تیره اونۍ د افغانستان د سیاست په تړاو نوې ګنګوسې راوپارولې. هغه کانګرس ته په لیک کې ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بهر ځای پر ځای دي تر څو د امریکا او د متحدینو د ګټو پر وړاندې له دې هیواده د هر ډول احتمالي ګواښونو ځواب ورکړي. په دغه لیک کې چې یو شمېر هیوادونو کې د امریکا د نظامی ځواکونو پر استقرار بحث پکې شوی د افغانستان نوم په سر کې راغلی. جو بایدن ټینګار کړی چې د اړتیا په صورت کې به د امریکا د خلکو او ګټو دفاع لپاره نور اقدامات هم وکړي، خو د دغو احتمالي اقداماتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
جو بایدن د امریکا د ولسمشر اخیری څرګندونی د افغانستان په حق له د تروریزم د موجودیت او د غوی خطرونه او غربي جهان ته او د غوی هوشدار او یا د غوی ګڅندنه په ضرورت په وخت کې زموږ قواوی ټول آماده دي، دا ټول مسایل په مجموع کې یو نوې ارتباط سره لري. زه فکر کوم چې د نوي کال په شروع کې به ان شاء الله د افغانستان په مسایلو کې ځینې مهم پرمختګونه
د طالبان حکومت تر اوسه د امریکا د ولسمشر دغه لیک ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې هیڅ ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا د متحدینو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خپل کلنی راپور کې ویلي د افغانستان ګاونډیان له افغانستان څخه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډېر اندېښمن دي. د امریکا د خارجه وزارت راپور وایي که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو د یاد وزارت په وینا لا هم ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکوي. او له پاکستان په تیرو دوو میاشتو کې په زور د شړل شوي افغانانو شمیر دا ونه له 500 زرو تن واوخته، خو دغه یواد اوس ګواښ کړی هغه افغانان هم نه پرېږدي چې قانوني اسناد ولري مګر سیاسي فعالیتونو کې ښکېلي وي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر په یو بیان کې ویلي غیر قانوني کډوال د پاکستان په امنیتي او اقتصادي وضعیت یو دروند پیټه و. د پاکستان موقت صدر اعظم انور کاکړ بیا په یو تازه بیان کې ویلي شړل شوي کاروباري افغانان بیرته کولی شي چې په ویزه پاکستان ته ستانه شي. بل خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی په اکتوبر او نومبر میاشت کې له پاکستانه 420,000 افغانان اخراج کړي دي. سرفراز بوکتی همدار از ویلی لستنه هغه افغانانی هم شړل چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل خو په سیاسي فعالیتونو کې ښکېل وو. بوکتی د دغه لسو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی خو خبرداری ورکړی چې له پاکستانیانو پرته هر څوک په سیاسي فعالیت ونیول شو و به شړل شي. د پاکستانی چارواکو په قول د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته دوی هره ورځ نږدې 13,000 افغانان چې په وینا یې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې اخراجي. نړیوالو سازمانونو ویلي پاکستان په ډیر بد وخت کې افغانان بیرته ستنوي او د دوی د اخراج په لړۍ کې تر دې دمه پراخې بشري سرغړونې شوې دي.
جبران راستلی په وځ زور کده دا نه وره سره کړی مار بچانو رسک نه پاتې کی دو ګور اوس ما شایدالته اوس پنځګور کې پاتې د څون د کوټې څون اخواته دی خو ډیر اخو تقریبا 100 کیلومتر اخواته دا ټول مش پاتې دی خو دا جبر ظلم څه ته وای ظلم چی سی دا خو دا ظلم
او د سولې د نوبل جایزې ګټونکو پښتني فعالې ملالی یوسفزئی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان اوسنی واکمنۍ سره دې اړیکې نه نورمالي او ټینګار کړي چې د پاکستان په شمول ټول نړۍ دا ثابت کړي چې رښتیا هم د افغان ښځو د حقونو ملاتړ کوي. نوموړي په جوهانسبرګ کې د نیلسن مانډیلا په یاد کلنۍ غونډه کې د طالبانو لخوا د ښځو پر ازادۍ او محدودیت وضع کوونکو تګلارو او فرمانونو نیوکه کړې او ټینګار کړی چې نړیوال باید جنسیتي تبعیض په رسمیت وپیژني او ټینګار یې داده چې د نړۍ ټول فعالان دې د طالبانو سره د تعاملاتو مخنیوي لپاره فشارونه وارد کړي. ملال یوسفزئی همداراز د افغان کډوالو د شړلو اړوند پاکستان پالیسیو باندې هم نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې پاکستان هغو افغانانو باندې هم ځمکه تنګه کړې چې د دې په وینا د طالبانو له جبر نه کډه کړې او اوس به د دغو ټولو افغانانو لوڼې افغانستان کې له زده کړو هم محرومېږي. هغې ویلي د افغانستان د سولې مذاکراتو کې د پاکستان د ور شاملېدو مخالفه نه وه خو باید په دې مذاکراتو کې د ښځو استازولي شوې وای او پاکستان باید د افغانستان په تړاو د یو ګاونډي په توګه خپل مسؤلیت پیژندلی وای.
Afghan organizations and international partners are already piloting digital learning platforms, science and maths lessons on TV and radio, and interactive lectures via SMS and social media. We need philanthropists and institutions to fund these innovations, which is the only way that Afghan girls are going to learn what they are banned from going to school.
او په تیره یوه میاشت کې د تاجکستان، اتریش او مسکو په کوربتوب د طالبانو د سیاسي او وسلوالو مخالفانو تودو غونډو پاکستان او سیمې ته د افغانستان په تړاو د امریکایي پلاوي سفرونو د جو بایدن لخوا د افغانستان په اړه کانګرس ته خط لیکلو او نورو خوځښتونو داسې انګیرنې راپورته کړي دي چې نړۍ د طالبانو په اړه نوي څه کول غواړي خو طالبانو په دې تړاو ځینې اوازې رد کړي دي. تیره اونۍ د دې انګیرنو یوه برخه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار رابرسیره کړه او ټینګار کړی چې امریکا طالبانو ته ویلي که ځینې غوښتنې ونه مني نه د دوی د مخالفانو ملاتړ به وکړي. ګلبدین حکمتیار ویلي دا عادي خبره نه ده چې یو شمېر هیوادونه دې د طالبانو مخالفانو ته د ناستو اجازه ورکړي، بلکې د ده په وینا امریکا طالبانو ته د دوهې د هوکړې سره سم د یو ټول شمول حکومت جوړولو لپاره د 14 کسانو لیست ورکړی او ګواښي کړی که دا عملي نشي نو د مخالفانو ملاتړ به وکړي.
چې ویل کېږي امریکا په دې شپورځو کې خپل لهجه بدل کړې د طالبانو په ارتباط په موقفو کې تبدیلی راغلې او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوهې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې موږ ته ورکړی. وضاحت باید امارت اسلامي له لورې وشي او ورته ویلي دي چې که دا شرایط ونه منل شي او په دې ژمنې باندې عمل ونه شي نو بیا به امریکا د مخالفینو مرسته کوي.
هغه له طالبانو د دې اوازو اړوند وضاحت وغوښته خو ورسره سم د طالبان ویان زبیح الله مجاهد پر ایکس پاڼه ولیکل امریکا طالبانو ته هیڅ کوم نوملړ نه دی سپارلی. هغه ویلي هیڅ چیرته له هیچ چا سره په دې تړاو خبرې نه دي شوي او نه د دا ډول حکومت د جوړېدو پر سر هوکړه شوې ده. مجاهد ګلبدین حکمتیار او نور مشرانو ته یادونه کړې چې باید دوی بې اسنادو خبرې ونه کړي. ګلبدین حکمتیار چې پخوا به یې د جمعې په خطبو کې دا ډول څرګندونې کولې له اوږدې مودې راهیسې د جمعې له خطبې او امامته منع شوی خو نوموړی اوس په آنلاین ډول خپلو پلویانو سره ناستې کوي او کله ناکله د مسایلو په تړاو خپل نظر شریکوي.
د بین المللي جامعې د مسلسل تاکید
او غشتنو پا اساس د دوهی د توافقاتو پا اساس باید دوی یو اساسی شرط دا مشمول پت جوړېدو او یو تعداد نور مسائل لکه د ښځو حقوق د ښځو مکتبونه تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځه وړاند دا ټول هغه مسائل دي چې بین الملی جامع د موجوده سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي. پس په همدې اساس داسې معلومیږي داسې څرګندیږي چې په اخرو څو هفتو کې همدغه شرطونه چې دویم کاله پرې تېر شوي دي اوس د عمل جامع په اغوندي. جهانیان به دې موضوع ته خوشبینه دي. تر ډېره ځایه پر د پردې شاته پر دې مسایلو بحث سوی دي، مقابل طرف ته قناعت ورکړل سوی دي، او ورتستی یو تعداد ملاقاتونه یو تعداد رفت آمدونه په دې هکله جریان لري چې زه دا ویلی سم چې د پاکستان د نظامي چارو لوی درستیز یا د ایسای مشر امریکې ته سفر کړی دی او همدغه ارتباط د دوی سره خبري کول کیږي.
او په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه او پخپل افغانستان ته له پاکستانه تازه راستنه شوي کډوال روزګار او د نوي ژوند برخه کې ګواښونو ته اندېښمن دي او نوي سلنه راستنه شوي کورنۍ له ډیورنډ کرښې دې غاړه خیمو کې شپې تروي. خو د طالبانو د حکومت یو چارواکي ادعا کړې ده چې دوی به کډوالو ته 200,000 نمرې ځمکه تقسیم کړي. د طالبانو د کرنې وزارت سرپرست مولوي عطاالله عمري چې د کډوالو د کمیټې مشري کوي وایي حکومت پریکړه کړې چې دا 200,000 نمرې ځمکه د کډوالو د کورنیو د غړو د شمیر له مخې په بیلابیل ولایتونو کې دوی ته ورکړل شي. خو د طالبانو د حکومت دغه چارواکي دا نه دی ویلي چې دا ځمکه په کومو ولایتونو کې راستنه شوي او کډوالو ته ویشل کیږي او دا چې ساختماني چارې باید څنګه ترسره شي.
تر لاس افراد چې نفوس په کور کې ولري هغه د پاره لس بسپه، تر لاس چې اضافه په کورنۍ کې هغه د پاره 15 بسپه. دا ورکول کیږي ملکیتان د سکونت لپاره، هغه مهاجرین ته ورکول کیږي چې ګرسره افغانستان کې مزکه ونه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلامک ریلیف نړیوال بنسټ سروې ښیي که څه هم ژمی رارسېدلی خو پاکستان نه راستانه شوي 90% کډوال لا هم د بېکورۍ له ستونزې سره مخ دي. طالبانو که څه هم دغو کډوالو ته د ښو امکاناتو برابرولو راپورونه ورکړي خو د یادې سروې له مخې دمګړۍ له هرو درې استنو شویو کډوالو څخه یو یې خواړه نه لري او د هرو درې استنو شویو کډوالو څخه دوه یې چې شمېر یې 12% کیږي د نسناستي د هاضمې اړوند ناروغیو څخه کړیږي. په دې سروې کې ویل شوي ډېرو دغو افغان کډوالو په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړی و او اوس د یوه ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. او سم د ټولنیزو رسنیو پاڼې اړو د پخوانی افغان حکومت یو لوړ رتبه جنرال سمی سادات د ټولنیزو رسنیو ایکس پاڼې په یو سپیس مرکه کې دا کړی دی چې راتلونکي کاله پورې به ټي ټي پي او نورې وسله والې ډلې د پاکستان حکومت ته لوی سرخوږی جوړ کړي. نوموړي یاده کړې پاکستان چې پخوا یې له افغانستان سره د ډیورنډ 2000 کیلومتره اوږدې کرښې ته د امنیت ساتلو په نوم له امریکا مالی مرسته ترلاسه کوله اوس په خپل ځان د دې کرښې د امنیت ساتلو توان نه لري او که د طالبان حکومت ټي ټي پي ونه شي ځپلی تر راتلونکي کاله پاکستان ته په لوی ګواښ بدلېدای شي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ جګړه رښتیا ده او دغې وسله والې ډلې داعش او بلوڅانو د ډیورنډ پر کرښه تر دې دمه ګڼې سیمې نیولي چې پاکستانی رسنیو د پوز د سانسور له امله راپورونه نشي پرې ورکولی.
پاکستان او د ټي ټي پي جنگ رښتیا دی، دا جدي دی او دا ډېر خطرناک دی. ټي ټي پي د پاکستان طالبان دغسې متحد او دغسې افراطي خلک دي لکه دا تس چې اورېدلی دي، یعنی تس به شاید دلیر څخه لیدلی. ما د ټي ټي پي سره نږدې کار کړی، زه په امنیتي ملي کوم، موږ روابط ورسره درلودل، ډېر سره کښېنستلی یم. ډېر ظالم خلک دي او ډېر یو جدي تروریستي ډله ده او د دې ظرفیت لري چې پاکستان ته دوامداره چالش پیدا کړي. حتی د دې ظرفیت شته چې په آینده کال کې که چیر طالبان پر دې ډېر جدي بندیز را نه ولي چې د پاکستان بعض ساحې دی ونیسي، حداقل په دا وزیرستان کې، په چترال کې، په باجوړ کې، بلوچستان پر شاوخوا، دا اوس هم د پنجګورو خزدار دا ساحې ټوله د غنی ولیدي یا ټي ټي پي نیولیدي یا داعش نیولیدي. پاکستان ډېر خاوره د لاسه ورکړې ده په دغه یو کال کې. خو دلته مطبوعات دا شان سره کنټرول دي، ته خپله به پوهېږې.
هغه د طالبانو په حکومت کې هم د ټي ټي پی په تړاو د اختلافاتو خبره کړې او زیاته کړې ده چې یو ډله طالبان غواړي ټي ټي پی د پاکستان د خوشحالۍ لپاره وځپي، خو بل ډله چې پاکستان ته راتلونکي کې د دوی د حکومت د بیا چپکولو برخه کې د ګواښ په سترګه ګوري، د ده په وینا ټینګار لري چې د پاکستان پر وړاندې یو څه ګواښونه وساتي. او سم د ټولنیزو رسنیو بله موضوع، طالبانو په افغانستان کې د خپلو صفونو د تصفیې لړۍ له ډېره وخته روانه کړې، تر څو د دوی په وینا د طالبانو له صفونو څخه د ناوړه استفاده کوونکو جیلي طالبانو او د کم عمره طالبانو تصفیه وکړي. خو په دغه تصفیه د ټیټې کچې د طالبانو نیوکې زیاتې شوې. دوی په یوه ویډیوي تمثیل کې دا په ډاګه کړې ده چې طالبان له خپلو خلکو هم د تصفیې د فورمو په تاییدۍ کې رشوت اخلي.
بس دا مې همداسې را وځي تاسو پهلمې چکر رو مال زه د انډیوالانو ته داورې امرې مور والم
هو ډیا باد کاری صاحب ډېر لایق تاسو راشئ دا داسې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا څو ورځې وړاندې ویلي چې افغانستان کې دا مهال د فساد کچه صفر ته ښکته شوې ده. بلخوا د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په بلوچستان کې د هغو بلوچستانو میرمنو میندو خویندو لاریونونه کړي دي چې د دوی د وینا له مخې له کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونو جبرن نادرکه کړي دي. د بلوچ فعالانو په وینا پاکستان یوازې 2023 کال کې 60 بلوچستان وژلي او 600 نه زیاتې مړې او ژوندې ورک کړي دي. په دې اړه لاریونو کې یو شمېر میرمنو د پاکستان په موقته کابینه کې بلوچ وزیرانو او پارلماني غړو ته پیغورونه ورکړي او دوی د پاکستان د پوز په غلامۍ تورن کړي دي. په ټولنیزو رسنیو خبرو شوي ویډیوګانو کې یو شمېر بلوچ میرمنو ویلي په خوا به دوی باور درلود چې رونه به د خویندو ساتندویان وي، خو اوس د پاکستان په زندانونو کې د دوی بلوچستان رونه پرته لدی بل اسره نه لدی چې خویندې به د ژغورلو لپاره راپورته کیږي. د پاکستان پوز د بشري غورځنګونو لخوا تورن دی چې تر دې دمه لزګونه زره پښتانه او بلوچستان اختطاف کړي دي، په جیلي پولیس مقابلو کې وژلي، د شپې له کوره یې ایستل شوي او یا هم له خپل ملاتړ څخه د برخمن وسلوالو په لاس یې وژلي دي. او که څه هم تیرونه د برېټانیا له سفیر سره د پاکستان د جمعیت علما ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په خپل لیدنه کې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانانو کلتوري سختی بللی وه او طالبان په دې کې ملامتۍ نه خلاص کړي، خو فعالان ورپسې د سرود او سندرو په مجلس کې داغه د ګوند د غړو ناست افشا کړی ده. افغان او ملت پالو فعالانو ادعا کړې چې د پاکستان ولایان افغانستان کې د طالبانو د تونلارو پالیسیو ملاتړ کوي، خو خپله یې لوڼې زده کړو ته ځي، دوی موسیقۍ ته ازادانه کیني او د خپل نظام له ملاتړ پرته بله خبره لا نشي کولی. او کسان پاکستان تیره ونې د ډیر اسماعیل خان په درابڼو کې د پاوز په یو مرکز د ټي ټي پي د یو خونړي برید تلفات درې تنه ښودلي، خو ټي ټي پي ورپسې سم دواره په ټولنیزو شبکو د برید د ځای ویډیو خپره کړې او د زیاتو تلفاتو اړولو ادعا کړې ده. ټي ټي پي په دغه ویډیو کې ادعا کړې چې لږ تر لږه یو لس پاکستاني نظامیان په یوه نیمه دقه کې د نښه ویشتونکي ټوپک په مرسته وژلي دي. د پاکستان د پوز په وینا دا برید 500 وسلوالو کړو چې د رسنیو د راپورونو لمخې مرګ جوړه پکې ډیر شو تنو نه وخت و. او د نړۍ له ګډ ګډ نجالبې خبرې دا دي چې چین د تر ټولو چټکو ټرینونو له امله مشهور دی. تر دې دمه 1500 کیلومتر پر ساعت مزل کوونکي ټرینونه هم لرل، خو اوس داسې ټرینونه جوړی چې یو ساعت کې تر الوتکه هم چټک 1000 کیلومتر واټن وهي. د دې ټرینونو لومړني کارونه څو میاشتې وړاندې پیل شوي وو، خو لا وخت شته چې انجنیران نوي جوړ شوي ټرینونه په یو ساعت کې 625 مایله چټک مزل ته چمتو کړي. د ماګلیو په نوم دا ټرینونه به د مسافرو ترڅنګ د کارګو یا سوداګریزو اموالو د لیک توان هم ولري. دا مهال د چین، جاپان او هند په شمول اروپا کې تر 400 کیلومترو پورې پر ساعت چټکتیا لرونکي ټرینونه چلیږي. او مصنوعي ځیرکتیا چې له انسانانو به کمپیوټرونه، موبایلونه، انټرنیټ، ماشینونه او ډیر وسایل زیات هوښیار کړي، خو په اړه یې اندېښنې هم شته. له همدې امله تازه د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو په سر توافق کړی دی. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده. که سرغړونه ترې ثابته شي، هغه شرکت یا هغه کسان چې د روپیه ټولنې پریکړو ته پاملرنه نه ده کړې، له 1.5 میلیونه تر 15 میلیونه یورو پورې به جریمه شي. نور حال په ریپورت کې ګورئ.
اروپایي ټولنې په غړو هیوادو کې د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو پر سر توافق وکړ. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده.
اروپا د موضوع اهمیت درک کړی او د نویو معیارونو د ټاکونکو په توګه خپل ځای د یو بنسټ په حیث ثابت کړ. پر دې نوي مسیر به یو ځای ګامونه اوچتو. فکر کوم دا یو تاریخي ورځ ده.
د اروپا د پارلمان استازیو او د دې ټولنې غړیو هیوادو وروسته له اوږدو بحثونو د مصنوعي ځیرکتیا